درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی. د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاری په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له یو مشر سره پر افغانستان خبري وکړه. محمد صادق خان پرون پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په اسلام آباد کې د یونما د دفتر له مشر مالک سیسی سره کتلی دی. هغه د نورو تفصیلاتو لور کولو پرته لیکلی چې په دې کتنه کې د سیمه ایز امنیت په ګډون پر دوه اړخیزو ګټو خبرې وکړي. سیسی په پاکستان کې د یونما د څانګې مشري کوي. صادق خان د تیر اونۍ د سه شنبې په ورځ داسې مهال کابل ته تللی و چې په شپه یې د پاکستان جنگي الوتکو د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ بمباري وکړه چې په نتیجه کې یو 500 تنه ووژل شول. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر له رسنیو د بی پری توب او د واقعیتونو د انعکاس غوښتنه کړې ده. ملي رادیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون پنج شنبه خبر ورکړ چې ندا محمد ندیم د څرګندونې د رسنیو له مسؤلانو سره د همغږۍ په غونډه کې کړې دي. دا غوښتنه داسې بحال کیږي چې ندا محمد ندیم دوه کاله مخکې په یو غونډه کې ویلي وو هغه کسان چې د طالبانو نظام تخریبوي یا خیان او واجب القتل ګڼل کیږي. د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په وویشتو ولایتونو کې د واوري او باران اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په کندهار، زابل، روزګان، غور، سرپل، بامیان، دایکنډي، پکتیکا، غزنی، پکتیا، خوست، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر، نورستان، تخار، بدخشان، کاپیسا، ننګرهار، لغمان او کونړ کې به د باران اندازه له 15 تر 40 میلی متر او د واورې اندازه له 10 تر 40 سانتی متر پورې وي. وړاندې ویل شوی چې د سالنګونو په ګډون په شمال، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو د لګیدو اټکل شوی چې سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 100 کیلومتر پورې وي. پرون هم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې باران او واوره وورېده او خلکو د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د سږکال د لومړۍ واورې د ورېدو هرکلی وکړ. د ایران په لویو ښارونو کې پرون د سپایي پاسداران د قدس واکونو د قومندان د وژل کېدو د 15 تن په مناسبت لاریونونه وشول. جنرال قاسم سلیمانی د 2006 کال د جنوري میاشتې په دریمه د عراق پلازمېنې بغداد ته نږدې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. په تهران کې پرون لاریونوالو چې د سلیمانی عکسونه یې له ځانو سره لیږدول مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکړل. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په تهران کې د امام خمینی د جامع جمعه په انګړ کې راټول شویو لاریونوالو ته وویل د دشمن هغه طرحې بشندوي چې هدف یې د مسلمانانو ترمنځ اختلافاتو ته لمن وهل دي. د اسرائیل پوز پرون پنځشنبه تایید کړ چې لسکونه پوزیان په سپتمبر میاشت کې سوریه ته داخل شوي و چې د توغندو د جوړولو یو فابریکه ویجاړه کړي. د اسرائیل د پوز په وینا دغه فابریکه ترمزه کې لاندې جوړه شوې و چې ایران تمویلوله. دغه پوز چې په سوریه کې دننه د خپلو تحرکاتو او پوزي عملیاتو په اړه لږې څرګندونې کوي په یوه اعلامیه کې ویلي چې د سپتمبر د 8مې په حمله کې د اسرائیل د کمانډو 100 سرتیرو برخه درلوده. په اعلامیه کې همداراز راغلي چې د دغو عملیاتو په مهال د مدیترانې سمندرګي ساحل ته نږدې په مسیافس کې دغه فابریکه ویجاړه کړل شوه. یو نوی راپور وایي په ناروی کې په 2014 میلادي کال کې د نویو پلورل شویو موټرو 90% برېښنایي موټر و. دغه راپور چې پرون خپور شو وایي چې ناروی خپل هغه هدف ته نږدې شوی چې غوښتل یې په 2015 میلادي کال کې په دغه هیواد کې یوازې برېښنایي موټر وپلورل شي. د ناروی د ترانسپورت فدراسیون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د 2015 کال لپاره ټاکل شوی هدف ته د رسیدو لپاره یوازې 10% شاته دي. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوري د روان خبرونې په دوام کې. د ایران د بشری حقونو یو ډلوی په دغه هیواد کې تر ټولو بهرانیان او افغانان ډیر اعدامی شي. د ښځو د حقونو ملاتړو خوځښتونو په 2015 کې د طالبانو له لوري د ښځو خلاف د اقداماتو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د طالبانو د مخابراتو وزارت وایي د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیې کمی کړي دي.
دا ډیره ښه خبره ده چې ارزانه شي، خو د هغې تر څنګ موږ هیله لرو په کیفیت کې او په سرعت کې هم تغییر راشي.
په کندهار کې د فرنیچر جوړول په بیساری ډول زیات شوی.
دا غش شان جوړو کم چې د بهر څخه راتل، دلې چې پرکټان، الماری، کوچنه، میزونه، هر کم شان شاله دلې جوړول.
په کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د کال لومړۍ واورې ته ډیر خلک خوشاله دي.
واوره ډیره زیاته شوې ده او ټول ځایونه تقسیم کړي دي، ډیر ښایسته ښکاري.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
تاسیس مشخص له آزادی رادیو او د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي او هم د آزادی رادیو مطالب لوستلی شي. آزادی رادیو .com زموږ د وی پانی پته ده. د ایران د بشری حقوقو یو غیر حکومتي سازمان وایي په 2023 میلادي کال کې افغانان په ایران کې د اعدام شوی او تر ټولو زیانګالي طبقه و. په دغه کال کې په ایران کې تر اویا زیات افغانان اعدام شوی چې د 2023 کال پرتله درې برابر زیاتی او د 2022 کال په پرتله 15 برابر دي. په ناروی کې ډیره د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي اټکل داري چې د خلکو د ډارولو په نیت په 2025 میلادي کال کې هم چې نن یې درېم ورځ ده، په ایران کې د افغانانو په ګډون د تورنو کسانو اعدامونه دوام مومي. د دې موضوع تفصیل واوري.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په ایران کې د افغانانو اعدامونه زیات سوي، خو په 2023 میلادي کال کې دغه شمیر تر ټولو لوړ و. په ناروی کې ډیره د ایران د بشري حقونو بنسټ وایي زیات افغانان د عمدي قتل، مخدره موادو د کاروبار او نورو تورونو له کبله اعدام سوي دي. د دغه سازمان مشر محمود امیری مقدم پرون پنجشنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
اتهاماتشون قتل و قاچاق مواد مخدر و چند
پر دوی لګیدلی تورونه قتل د مخدره مواد قاچاق او د جنسي تیری څو موارد دي. د ایران په قضایي سیستم کې عادلانه محاکمه نشته، ځکه نو افغان وګړي د ټولنې تر ټولو کمزوري قشر دي. دوی د عدالت غوښتنې له عادلانه بهیر بې برخې وو. په 2023 کال کې د افغانانو تر اویا زیات اعدامونه د مخکنیو کلونو پرتله یو شدید زیاتوالی شي. دا د 2023 کال پرتله درې برابر زیاتوالی او د 2022 کال پرتله 15 برابر زیاتوالی شي، چې دا زیاتوالی د ډیری اندرسنی وړ دی.
تیره چهار شنبه هم په ایران کې د دریو افغانانو په ګډون 15 کسان اعدام شوي دي. د ایران د بشري حقونو بل سازمان هنګاو راپور ورکړی چې دغه کسان د بندر عباس په مرکزی زندان کې د مخدره موادو د کاروبار په تور اعدام سوي دي. په ناروی کې د ایران د بشري حقونو سازمان مشر محمود امیری مقدم وایي ایران دغه اعدامونه د حکومت ضد معترضانو د ډارولو لپاره کوي.
د ایران اسلامي جمهوریت د خپل ژوند تر ټولو ستر بحران کې دی او فکر کوو چې په راتلونکي کې به د اعدامونو شمیر تر دې هم زیات شي. د دغو اعدامونو قربانیان د ټولنې تر ټولو کمزوري قشر دی، چې په دغه ډله کې افغان وګړي هم شامل دي.
ډیری اعدام سوي کسان په عمدي قتل، د مخدره موادو په کاروبار، جنسي تیری او بریدونو محکوم سوي دي. د بشری حقوقو مدافعانو او بنسټونو پر ایران تور لګولې چې د قضیو د څېړلو بهیر عادلانه نه دی او بندیان په زیاتو مواردو کې مدافع وکیل نه لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او د انټرنیټ بیې کمی کړي دي. دغه وزارت ویندوی عنایت الکوزی پرون چهارشنبه ناوخته په خپل ایکس پانی کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د بیو کموالی د 2025 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه په ټول افغانستان کې د پلي کېدو وړ دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د اعلان له مخې د انټرنیټ په بیو کې 1.5% او د مکالمو او لیکلو پیغامونو بیې تر 50% کمی شوې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او د انټرنیټ بیې د راکمېدو خبره کوي، خو د مخابراتي شبکو یو شمېر مشتریان او د انټرنیټ کاروونکي دا خبره ردوي. د طالبانو حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویلي د دې وروسته د یو جی بی انټرنیټ بیا چې پخوا 110 افغانۍ و 95 افغانۍ او د مکالمو او لیکلو پیغامونو بیو کې تر 500 سلنه کم والی راغلی دی. د دغه وزارت ویاند نایت علی کوزی پرون چهارشنبه ناوخته په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د دوی له لوري د مکالمو او انټرنیټي بیو ټاکل شوی اندازه د 2015 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه په ټول افغانستان کې د پلي کېدو وړ ده. نوموړي دا هم ویلي چې یو میاشت مخکې دوی ټولو مخابراتي شبکو ته د بیو د کموالي په اړه یو میاشت وخت ورکړی و او دا کار یې د خلکو په غوښتنه او په مخابراتي مارکیټ کې د سالم رقابت په هدف کړی دی. خو د مخابراتي شبکو یو شمېر مشتریان او د انټرنیټ کاروونکي بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیې د پخوا په څیر دي او لا تر اوسه کوم بدلون په کې نه دی راغلی. د کابل ښار اوسیدونکي مریم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما نننم انټرنیټ فعال کړ خو خاص تغیرات مې پکې هیڅ نه کړل، لکه وخت مې 200 ام بي په 15 افغانۍ فعال او نن مې 200 ام بي په 15 افغانۍ فعال کړ. کدي وای فای په بیا کې څه تغیر راغلی؟ خو لا خو زمونږ پکې چشته ده. دا ډیره ښه خبره ده چې ارزانه شي، خو د هغې ترڅنګ مونږ هیله لرو په کیفیت کې او په سرعت کې هم تغیر.
د بلخ ولایت اوسیدونکو سناوله هم د ورته نظر په شریکولو سره ازادي رادیو ته وویل:
د مخابرات وزارت چې د انټرنیټي بیې د ټیټوالي کم اعلان کړی، دا ډېر ښه اقدام دی خو چې عملي شي، ځکه تر اوسه پورې د انټرنیټ بیې نه دي راټیټې شوي. ما پرون خپل یو انټرنیټي پکیج فعال کړو چې اوس هم په لوړه بیې مې فعال کړو، تر اوسه پورې دغه بیې عملي شوي نه دي. دا موږ غواړو چې دغه انټرنیټي بیې دې راټیټې شي، ځکه انټرنیټ خو په دې وخت کې یو اساسي ضرورت دی موږ لپاره په هر برخه کې ترې ګټه اخلو.
هم غوښتل چې د خلکو د دغه ادعا او پاړه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویاند نایت علی کوزی خبرګون هم ولرو، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیو د کموالي خبره په داسې حال کې کیږي چې لا هم د افغانستان د ګوندوي هیوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان په پرتله په افغانستان کې بې خورا لوړې او د کیفیت په اړه تل نیوکې موجودې دي. د تیر 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویاند عنایت الکوزی ځینو کورنۍ او رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د انټرنیټي بیو د لوړوالي او ټیټ کیفیت په اړه ویلي چې افغانستان په مستقیم ډول نوري فایبر سره وصل نه دی او د انټرنیټ د ترلاسه کولو لپاره باید د انټرنیټ د ترانزیت او پیسو حق لګ تر لګه دوا یا څو هیوادونو ته ورکړي. د یادونه ده چې د افغانستان انټرنیټ د پاکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان د نوري فایبر لالارې برابرېږي او افغان ټلیکام مخابراتي شرکت له بهر څخه افغانستان ته د انټرنیټ د دننه کولو په هیواد کې دننه پر خصوصي شرکتونو د ویشلو مسولیت لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په ورسوی کې په کندهار کې د فرنیچر د تولید صنعت په بیساری ډول پرمختګ کړی دی. د فرنیچر د تولید فابریکو مسؤلان وایي د داخلي استادانو او پرمختللو ماشینونو په مرسته دوی د اړتیا وړ توکي په خپل ولایت کې تولیدوي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې واوري.
د فرنیچر جوړولو د لوی فابریکات دوه کال وړاندې فعال شوی چې اوس مهال لسګونه کسان په کې کار کوي.
تل چنئی پرکټان کې د زینونو راځي موږ هغه رقم مخکمو په لاس کې زینو کړی.
دا فابریکا د اصلي ماشینونو په مټ د فرنیچر بیلابیل توکي لکه دفتری میزونه، چپرکټونه، الماری، کوچونه او نور جوړوي. احمد همت چې د دې فابریکې یو کارکونکی دی وایي د دوی تولیدات نه یوازې د کندهار اړتیاوي پوره کوي بلکې د هیواد نور ولایتونو ته هم استول کیږي.
په خاچو مثال خبرې چې نه شان راکوله ډېر مزدلین مرکز په خپل شهر کې په خپل افغانستان کې دا غشان جوړو کم چې د بهر څخه راتل دلته چې پرکټان، الماری، کوچونه، میزونه هر کم شان ان شاء الله دلی مفت جوړول شي. احتیاط فرق دا کی چال ته خارج کم شي جوړ دی غړي د ځان لپاره جوړ کړی دی نه دی یو کار کار دنیا کې احتیاط چټ دی او دلته چې مفت سره جوړو د خپل ځان لپاره جوړو مضبوط جوړو ټینګ جوړو چې مثال خبر کار دی ځنی واخستل شي او ټینګ شي.
د فابریکې مسول محمد اسماعیل وای اوس مهال د دوی تولیدات او بیا سلنه غارتیاوی پر کوي چې مخکې به له بهرنوي هیوادونو څخه وارد دي. هغه وایي که حکومت د دې صنعت ملاتړ وکړي دوی به وکولی سي د فرنیچر تولید لا زیات کړي او د صادراتو کچه لوړه کړي.
دولت څخه موږ دا غوښتنه لرو ځکه د زموږ خپل تولیدات چې د لیمو په ښه کیفیت کې جوړوو. خارجي هم راځي اوس موږ ته چې نفر راسي او څوک مطلب دا صوفه غواړي نه خارجي هم پر هغه به مطلب پر بازار کې د زموږ صوفه هم په دغه کې د دې اول موږ ته دغه پوښتنه کوي دا خارجي د بل مطلب تولیدي دي موږ خپل داخلي تولید دي دا ولې دونه ګران دي. نو موږ د دولت څخه دا تنه کوچ یی د خارجي محصولات پر لوړ کی د خارجي توکي چرازي نو ځکه چاغه تر ما بینځي یو د نرخ یا د قیمت د توفیرم راسي.
د کندهار د صنعت او مادن خونی مشر سید سرور رحماني وای د فرنیچر جوړولو په برخه کې روان پرمختګ د دې ولایت د اقتصادي ودې لپاره یو مثبت ګام دی. نو مړي په دې برخه کې د حکومت پر ملاتړ ټینګار کوي او وای د کورنوی تولیداتو ملاتړ به نه یوازې د اقتصادي پیاوړتیا لامل سي بلکې د خلکو لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو کې به هم مرسته وکړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د سوریې و څارونکو ډلوی په همز شار کې د سوریې امنیتي ځواکونو پوځي عملیات کړی دي. دا په سوریه کې د یوې افراطي ډلې له وکمنې وروسته لومړی وار دی چې پوځي عملیات کیږي. د دې ډلې په وینا په دغو عملیاتو کې دوی ولسوالۍ په نشه شوي چې ډیری اوسیدونکي د علویانو اقلیت دی. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي د سوریې د امنیتي ځواکونو تازه پوځي عملیات د هومس شار پر دوو ولسوالیو متمرکز وو. دولتي خبري اژانس سانا د یو امنیتي چارواکي په وینا راپور ورکړی چې د کورونی چارو وزارت د پوځي عملیاتو ډیپارټمنټ په همغږي پراخ جنگي عملیات په هومس شار کې پیل کړل. د سانا د راپور لمخې په دغو عملیاتو کې جنایتکاران او هغه عناصر په نښه کیږي چې په جرمونو کې دخیل وو یا یې هم تر اوسه وسله پر مځکه نه دی ایښی او د پخلاینې مرکزونو ته نه دی ورغلی. اژانس وروسته د یوه بل امنیتي چارواکي وینا هم راخیستی چې ویلی دی چارواکو څو اونۍ مخکې خبرداری ورکړی و چې د پخواني ولسمشر بشر الاسد د ملیشاو پاتې کسان لا هم د همس شر په مربوطاتو کې سته. کله چې د دسمبر میاشتې پر اتمه د پخواني ولسمشر بشر الاسد رژیم نسکور سو د یوې افراطي ډلې حیات تحریر الشام په مشرۍ د لنډمهالې ادارې اوسنیو چارواکو د پخوانیو سرتیرو او پوځیانو د راجستر کولو لړۍ پیل کړه او له هغوی غوښتنه کړې چې خپلې وسلې تسلیم کړي. د سوریې د سانا خبري اژانس راپور لمخې چارواکو په همس شار کې د هغو کسانو د پلټنې لپاره چې وسلې نه دي تسلیم کړي او له خپلو چارو یې لاس نه دی اخیستی پوځیان او وسلوال ځواکونه ولېږل. د فرانسې خبري اژانس د راپور لمخې د سوریې اوسنیو چارواکو د همس شار په ځینو برخو کې پر ګرځېدو راګرځېدو هم بندیز لګولی دی. ویل سیوی د کورونی چارو وزارت د وادي الزهب او اکرامه ولسوالیو له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې لارو سړکونو ته نه راوځي پر کورونو پاتې سي او له امنیتي ځواکونو سره بشپړه همکاري وکړي. د اکرامه یو اوسیدونکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د ارتباطاتو شبکې له کاره ولیدلي هلته یې د ډزو ژغونه اورېدلي او د سهار مهال ټانکونه لیدلي چې دغه ولسوالۍ ته داخل سول. په بریتانیا کې د ایران د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ مشر رامی عبدالرحمن د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په دغو دوو ولسوالیو کې د علویانو اقلیت میشته چې پخوانی ولسمشر بشر الاسد هم د همدغه اقلیت غړی دی. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون پنځشنبه ویلي چې اوکراین له سوریې سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا پیل لپاره چمتووالی نیسي. زلینسکی سوریې ته د خپل بهرنیو چارو د وزیر اندری سیبیها د دوشنبه ورځې له سفر وروسته دا خبره وکړه. سیبیها د خپل سفر په اړه ولسمشر زلینسکی ته راپور وړاندې کړ. د سوریې په اړه په بل تحول کې ویل سوي چې د دغه هیواد د پوهنې وزیر پرون پنځشنبه هغه اصلاحات را کم کړل چې د دغه هیواد په تعلیمي نصاب کې تیره اونۍ پیشنهاد سوي وو. د هیئت تحریر الشام ډلې په مشرۍ اوسنیو واکمنو په نصاب کې د اصلاحاتو له اعلان سره له انتقادونو سره مخامخ شول او فعالانو دغه اصلاحات افراطي وبلل او ویل چې تر ډیره د مذهبي اقلیتونو په زیان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
پرون د کابل په شمول د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د کال لومړۍ واوره ووریده. د پلازمینې ډیری اوسیدونکو د واورې ورېدو ته خوښتیا وایي چې د واورې ورېدو سره نه یوازې وچکالي کمیږي بلکې کرنیزې ځمکې هم ورسره ښه حاصل ورکوي. ځینې افغانان د ځانګړو دودونو په لمانځلو سره د واورې ورېدو هرکلی کوي. د دې موضوع تفصیل د عابدې سپوږمۍ په راپور کې واورئ.
لارو کوڅو واټونو سپینې جامې اغوستي او خلک د ځانګړو دودونو په ترسره کولو سره د ژمي د موسم د لومړۍ واورې هرکلی کوي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکې فرزانه وایي،
دلته چې زما کور د پغمان ولسوالۍ کې واوره ډیره زیاته شوې ده او ټول ځایونه یې تک سپین کړي دي. ډیر ښایسته ښکارېږي، ځمکه یو سپین پوښ اغوستی ده او ونې ډیرې ښې ښکارېږي. یو څه ته مې چې زړه ډېر خفه وي، هغه هغه مرغۍ بیچارهګانې وي کنه چې ډېرې زیاتې وږې شوي وي او له لوږې نه یو طرف بل طرف ته ځي، یعنی داسې سمدانه ورته نه پیدا کېږي. او خلک هم ټول خوشحاله دي، خصوصا دهقانان ډېر خوشحاله وي کنه، وایي چې دغه وچه واوره چې ده دا ځمکې ته ډېره ګټه کوي او تر ډېره وخته بورې پاتې کېږي، نو د فصلونو لپاره ډېره ښه ده. د واورې په ورځ باندې ماشومان اخمالکې جوړوي، ټمپوسکې کوي او لویان څوک مشین جوشوي کنه، څوک نخود جوشوي او چا چې لاندې کړی وي د واورې په ورځ باندې د لاندې غوښه پخوي او په خوشحالۍ او په آرامۍ سره خپل وختونه تیروي.
د کابل بل اوسیدونکې څانګه بیا وایي چې له دې عمله د واورې ورېدو ته خوښه ده چې د هوا ککړتیا له منځه یوسي.
د واورې په ورېدو سره موږ ډېر خوښ یو، ځکه وچکالي کله سره ورکه نه شي نو یو څه اندازه به کمه شي او همدارنګه د هوا ککړتیا به هم له منځه لاړه شي.
د کابل ښاریانو په وینا، په دې وروستیو کې د کابل هوا سخته ککړه شوې وه او ورسره د خلکو ترمنځ تنفسي ناروغي هم ډېرې شوې وې. خو په ورته وخت کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د واورې ورېدو ته خپه او اندېښمن دي، ځکه د خپلو د کورونو د تودولو وس نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ریاست د پنجشنبې په ورځ د جدي په 14مه د افغانستان په 33 ولایتونو کې د سختو واورو او باران د ورېدو خبرداری ورکړی او زیاتوي چې د واورې کچه به له 100 تر 500 سانتي مترو وي. د باران اندازه له 50 تر 500 ملي متره او د بادونو سرعت له 50 تر 80 کیلومتره په ساعت کې وي. د خبر پاڼې له مخې هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکندي، پکتیکا، غزنی، پکتیا، خوست، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر او بدخشان هغه ولایتونه دي چې واوره به پکې وشي. یو شمېر کورنۍ او رسنیو په ځینو ولایتونو کې هم د واورې ورېدو خبره کړې او ویلي دي چې آن ځینو ولایتونو کې لارې هم بندې دي. د یادونې ده چې د طالبانو د واکمنۍ له بیا ځلي راتګ وروسته په افغانستان کې بیکاري او فقر زیات شوی او د اقلیمي بدلونونو اغیزې لکه سخت بارانونه او مرګونی سیلابونه دا ستونزې لا ډېرې کړې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم په خپلو راپورونو کې سږ ژمی د افغانانو لپاره سخت او له ستونزو ډک بللی.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت اعلان کړی چې د افغانستان نیمایي کرنیزې ځمکې د اوبو د کمښت له امله نه کرل کیږي. د ادارې په خپل ویبپاڼه کې د شاو عروس بند په اړه په یوې مقالې کې لیکلي چې په کلیو کې د اوبو او اسانتیاو نشتوالی له کلیو څخه ښارونو ته د خلکو د کډه کېدو یوه مهمه وجه ده. د دې موضوع نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
عبدالعظیم د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ یو کروندګر دی. نوموړی وایي سږ کال کرنیزې ځمکې د اوبو له خورا شدید کمښت سره مخ وې.
سکال یوازې 15 ځلې زموږ په سیمه کې اوبه راغلې او بیرته وچې شوې چې خلکو ونه شوای کولی کرنه وکړي. دلته هم د څښلو لپاره د اوبو کمښت شته او هم د کرنې لپاره. له حکومته غواړو چې د هلمند سیند اوبه دي راخوشې کړي. له دلوې میاشتې څخه تر سور میاشت پورې هم چې اوبه راشي موږ ته بسنه کوي.
د عبدالعظیم په خبره د دې سیمې ډېری اوسیدونکي د څښاک او کرنیزو اوبو د کمښت له امله ایران ته کډوال شوي او نور هم دا نیت لري. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ یو کروندګر او باغ لرونکی عبدالمصور هم وایي چې د کرنې لپاره د اوبو کموالی د دوی عاید کم کړی.
سږکال ټول خلک دلته د کرنیزو اوبو له کمښت سره مخ شول. د کرنې لپاره کافي اوبه نه وې او خلکو ونه شول کولی د کرنې له لارې عاید ترلاسه کړي. ځینې اړ شول ښارونو ته ولاړ شي او یو بل کار پیدا کړي. زه هم ځمکه او باغ لرم. که دلته کرنه ښه نه وي اړ کېږم سیمه پرېږدو او د کار پیدا کولو لپاره ښار ته ولاړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې کروندګر تل په پسرلي کې د غنمو د کرلو لپاره د ځمکې لاندې د اوبو په سرچینو تکیه دي. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د افغانستان د کرنې وړ د ځمکو له نیمه برخې څخه د اوبو د کمښت له امله ګټه نه اخیستل کېږي. دغې ادارې په خپله ویبپاڼه کې د شاو عروس بند په اړه په یوې مقاله کې د اوبو او کرنیزو ځمکو پر کمښت، د اقلیمي بدلون پر اغیزو او په افغانستان کې د بندونو او د اوبو د کانالونو د جوړولو پر اهمیت بحث کړی او ویلي دي چې په کلیو کې د اوبو او اسانتیاو کمښت د کلیو څخه ښارونو ته د خلکو د کډوالۍ یو له اصلي لاملونو څخه دی. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت یاده کړې چې د بندونو په جوړولو سره به د کرنیزو تولیداتو د زیاتوالي تر څنګ په کلیو کې د وزګاره کسانو لپاره د کار زمینه برابره شي، له کلیو څخه ښارونو ته د خلکو د کډوالۍ کچه به راټیټه شي او په ښارونو کې به د ګڼې ګوڼې مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت چارواکو د روان کال د جدي په 11مه د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د شاو عروس بند چې چارې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال بشپړې شوې وې ګټې اخیستنې ته وسپاره او د اوبو د مدیریت په برخه کې د بندونو د جوړولو پر اهمیت ټینګار وکړ. افغانستان د اقلیمي بدلون په وړاندې یو له زیانمنونکو هیوادونو څخه شمیرل کېږي چې په تیرو څو کلونو کې پرله پسې وچکالۍ، سیلابونه او د کورونو او کرنیزو ځمکو ویجاړېدل تجربه کړي. د یادونې ده چې د اوبو کمښت نه یوازې په افغانستان کې د کرنې په برخه کې یوه جدي ستونزه ده، بلکې د څښاک پاک اوبو ته نه لاسرسی هم په دغه هیواد کې یوه لویه ستونزه بلل کېږي. د راپورونو له مخې په ډېریو مواردو کې د بېلابېلو سیمو خلک د څښاک د اوبو د نشتوالي له امله هم د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي او یا هم هره میاشت خپل د اړتیا وړ اوبه د زیاتو پیسو په بدل کې له ټانکرونو څخه اخلي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله. زه خپل سلامونه او نیکی هیلې د ازادي راډیو ټولو مینهوالو ته وایم. او دا کوم بمبار چې د پاکستان پوځ په پکتیکا ولایت کې کړی د امر پر کلکو ټکو غندو او دا بشري جنایت دی کړی دی. او دا بمبارونه به نور هم کیږي. دلته به په افغانستان کې چې یو ټول شموله حکومت رانیسي او واحد نظام رانیسي، دلته به نور هم داسې پیښ چې موږ د داسې پیښ شاهدان به موږ نور به هم داسې پیښ کیږي. نو زه د افغانستان د حکومت څخه دا خواهش کوم چې د یو ټول شموله نظام راولي او ټول شموله حکومت جوړ کړي.
سلام علیکم. جان باش کوچن د غزنی څخه. نو د پاکستان د بردنو خمول غندو دا مو په خاوره یو تیرای ده چې دا موږ ته هیڅ د منلو وړ نه ده. خو دونه باید ووایم چې دغه قبایلي سیمې خو له 2006 اووم کال را په دې خوا هم بمباریو شاهدان وې. په هغه وخت کې چې دلته امریکایان وو، دا پښتانه په هغه وخت کې هم د بمباریو د لاسه زبل شوي دي او اوس هم لارج ورته بریدونه ښکار دي. نو دا برید موږ په کلکو ټکو غندو باید د مخه ونیول شي.
د پکتیکا د بمباریو کار ته به نمره ووایم چې دا خو د دوو دولتو مسله ده. خو مابین کې عوام ته ډېر تا تاوان رسیږي څنګه چې اوس ملکیانو ته مغزوب لا اوښتی دی تقریباً موږ ډېر سخت خوشحال یو خو زموږ دا غوښتنه وه چې باید چې سلامیزې دا خبرې هل فصل شي خو دا چې متاسفانه زموږ حکومت دومره وړتیا نه لري چې دوی د بهرنیو الوتکو یا جټ طیارو مخنیوی وکړي نو زموږ هیله دا وه چې څه د سلامیزه دا خبرې سرالو فصل شي چې افغانانو ته مرجوب لوان وړي په دا څلوېښت کاله باندې افغانان ټول عمر د داسې جنګ ښکار شوي دي نو
ستاسي پیغام ستاسي نظر
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو اوس هم توجه کړئ د دې سات لنډو خبرونو ته د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له یو مشر سره پر افغانستان خبري وکړه. محمد صادق خان پرون پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټوئیټر لیکلی چې په اسلام آباد کې د یونما د دفتر له مشر مالک سیسی سره کتلی دی. هغه د نورو تفصیلاتو لور کول پرته لیکلی چې په دې کتنه کې د سیمه ایز امنیت په ګډون پر دوه اړخیزو ګټو خبري وکړه. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر له رسنیو د بی پریتوب او د واقعیتونو د انعکاس غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه داسې بحال کیږي چې ندا محمد ندیم دوه کاله مخکې په یو غونډه کې ویلي وو هغه کسان چې د طالبانو نظام تخریبوي یا خیان او واجب القتل ګڼل کیږي. د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په وویشتو ولایتونو کې د واورې او باران اټکل کړی دی. د ایران په لوی شارونو کې پروند سپایي پاسداران د قدس واکونو د قومندان د وژل کېدو د پنځم تلین په مناسبت لاریونونه وشول. جنرال قاسم سلیمانی د 2000 کال د جنوري میاشتې په دریمه د عراق پلازمینه بغداد ته نږدې د امریکا د متحده ایالاتونو د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووټل شو. د اسرائیل پوز پرون پنځشنبه تایید کړ چې لسکونه پوزیان په سپتمبر میاشت کې سوریه ته داخل شوی و چې د توغندو د جوړولو یو فابریکه ویجاړ کړي. د اسرائیل د پوز په وینا دغه فابریکه ترمزه کې لاندې جوړه شوې و چې ایران تمویلوله. یو نوی راپور وایي په ناروی کې په 2014 میلادي کال کې د نویو پلورل شویو موټرو 9% برېښنايي موټر و. یو شمیر ادارو او د شزو د حقونو ملاتړو خوځښتونو په افغانستان کې د شونځیو او پوهنتونونو د بندیدو او د شزو انجونو پر وړاندې د طالبانو له لوري د هرې ورځې په چیرېدو د محدودیتونو په زیاتېدو اعتراض کړی. د خوځښتونو د 2014 کال د پای ته رسیدو په پلمه په بیلابیلو اعلامیو کې په روان 2015 کال کې د طالبانو د فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې او زیاته کړې چې طالبان باید د بشري حقونو د نقص د بشریت په وړاندې د جرمونو او د جنایتونو له امله محاکمه شي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د 2014 میلادي کال له پای ته رسیدو سره هم مهاله په افغانستان کې یو شمیر د ښځو د حقونو ملاتړ خوځښتونه وایي چې ښځې وینځونه د نوي کال له پیل سره هم له غنو خندونو او ستونزو سره مخ دي. د دې خوځښتونو لړلې د تخار، بدخشان او کندوز د ښځو غورځنګ، د پنجره امید غورځنګ او د شنبهای رغواني غورځنګ په خپل اعلامیو کې چې د چهارشنبه په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه یې خپرې کړي ویلی چې د 2014 کال په تیرې دو سره د افغان انجونو د ارزښتونو ژوند یو بل کال هم د ونځیو او پوهنتونونو د خلاصې دو په تمه تیر شو. یادو خوځښتونو ټینګار کړی که څه هم دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي خو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره به مبارزه روانه ساتي او د وضعیت د بدلون لپاره به خپل هوډ نور هم غښتلی کوي. د شنبهای رغواني غړی مهرشید رساله ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د شنبهای رغبانی خوځښت پرون په کابل او تخار کې غونډه ترسره کړې چې په خپل اعتراضونو کې د طالبانو پر وړاندې د بندیزونو پر پلې کې دوه سختې نیوکې وکړې. موږ د طالبانو پر وړاندې د لا زیات نړیوال فشار غوښتنه کوو او هغه ملاتړونه چې د تعامل پرون ترسره کیږي باید په بشپړ توګه بند شي.
د خوځښتونو ویلي چې په 2014 کال کې ښځو خپل ټول وخت د زده کړو، کار او بشري حقونو ته د لاسرسي لپاره په مبارزه کې تیر کړ خو بیا هم میلیونونه افغان نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو څخه بې برخې پاتې دي. فایزه چې لشپږم ټولګي تر فارغېدو وروسته له زده کړو راګرځول شوې ازادي راډیو ته وویل
موږ لزده کړو به برخص وو. ټول نجونې په کورو کې دي او یو بل کال په دې محرومیت کې تیر سو. شاید راتلونکي کلونه هم همداسې تیر سي او افغان نجونې بشپړې هېرې کړل سي.
د کابل اوسیدونکې محصله عزیزه چې له تیرو دو کلونو راهیسې د پوهنتون دروازې پر مخ تړل شوي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
په 2024 کال کې هیڅ بدلون ونه لیدل سو، سره له دې چې ډېر د عدالت غوښتنه وسوه خو هیڅ پایله یې ورنه کړه. هیله لرم چې په 2025 کال کې پوهنتون ته ستنه سم او د طالبانو محدودیتونه پر ښځو کم سي.
د ښځو د حقونو ملاتړي خوځښتونه په 2025 کال کې د طالبانو د فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کوي. دوی دغه شان د طالبانو د کړو جنایتونو له امله د دوی محاکمه غواړي. طالبان چې په 2021 کال کې بیا واک ته ورسېدل، په ښوونځیو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ زده کړې بندې کړې او دوی یې په پوهنتونونو کې او آن په دې وروستیو کې په نیمه طبي تحصیلي موسسو کې هم له زده کړو راګرځولې دي. همدارنګه یې ښځې په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې دي او نور ګڼ محدودیتونه یې هم پرې لګولي دي. طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې یې د ښځو حقونه تامین کړي، خو دا د افغان میرمنو او نړیوالو لپاره د منلو نه ده.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د بشري حقونو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي؟
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضې فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کېږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، نو انسان خپه کېږي، نو الله جل جلاله همداسې د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کېږي او یو ځای کېږي او خوشحالانه کوي، مثلا په اخترونو کې، ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دغه شی وارث شوي او دوی انشاءالله چې شرعي څه حرج به نه وي. حتی وخت کې د ودونو په رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ نو واده کې به څه به وایې؟ چې څه به نه وایي، بس ورځو ملته کېنو. وینا د انصار چې دي ده ډېر مست خلک دي او د دې د سندرې او دغه شیانو ډېر زیات خوښېږي. د یو متن یې ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونان حییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما معنا، یعنی موږ تاسو ته راغلو، خوشحالین ته راغلې، که چېرته موږ تاسو ته ښه راغلاست وایو او که چېرته دغه سره غنم نه وای نو زموږ دغه سپینه نواکۍ یا د سره نواکۍ به نه وه. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل څه ورته وایو، په دې رابطه باندې هم داسې متنونه شته چې د کې انشاءالله چې شرعي څه حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشحالیو کې څو معایر دي، نو که اجازه راته راکوئ دغه ضوابط او دغه شرایط چې زموږ ستاسو مبارک دین شرحه کړي دغه به زه سره شریک کړم، چې هغه شپږ ضوابط او شرایط زموږ ستاسو دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي پکې اصل دی او خوشحالي باید پکې وشي. خو دغه شپږ مسایل چې دې ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي، یعنی څه معنا؟ نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانو په منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره. نو په دې رابطه باندې زموږ ستاسو دین کې دا ممانعت راغلی وایي: دا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن. 53 نمبر آیت دی. دوهمه خبره د حجاب مسله ده، چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبی قل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، احزاب کې 53 آیت دی. ای محمد صلی الله علیه وسلم، ته وایه خپلو بیبیانو ته وایه او د مؤمنانو ښځو ته وایه چې دوی حجاب کوي پرده کوي یا د مثال په باندې د شراب او چکل چې انسان خپل قانون لاس نمبر کې شراب چکل چې حرام دي زموږ په دین کې نشته ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوهم اداك انه يم نمبر آیتي نو شراب هم چکل حرام دي نو دغه محرم شان کی صورت ونه نسی او اسراف ونه شي او اعتدال وشي خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کارونه خسل شي او څلورمه خبر دا ده چې د لمانځه التزام وشي اکثره خلک چې خوشالیان ته د لمانځه په قصه کې نه وي نو دغه لمنځونه چې دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړي دي دغه واده ته هم ساين حاضرېږي نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشحالي ور داخل کړی دی انسان پاکه البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي نو دغه بلنه دلته واجب ده نو دغه چا چې بلنه ورکړي دغه بلنه د قبل دوی لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول د تلل په خیر کې حساب شي شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي نور ټول خوشحالیان زموږ ساسو په دین کې مشته زموږ ساسو په عناناتو کې مشته زموږ ساسو په کلتور کې هم شته نو خوشحالیان کې به خوشحالي کوو او غمونو کې به د خپل دوستانو سره غم شریکي وکړو خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق ورته ادا شي
بله ډاکټر صاحب په دې خبرې یو کوچن خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده څومره د یو کاس د حق کې د لیسی چې دغه واده وسی دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندې تجلیل سي په کې مثلا خوشحالي وسی په کې مثلا چمباغ وهل سي او دغه واده فرق د یو مړی له مراسمونه دی او ختم له مراسمونه وسی دغه ته څونه د یو چا اساسي او بشري حق کې د لیسی چې په خوخي کې خوخي معلومه چې دغه خوخي ده
دقیقا ده هر انسان ده حق دی چې خوشحالي وکوي او د دوی حق دی چې نور خلق ته هم خوشحالي ورکړي دا شعر رضی الله تعالی عنها رسول سم چې حدیث متاستوي او دا د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي زموږ تاسو په مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوی نو د دې پرانا کې چې دا خوشحالیان باید وشي د مړی او د ژوندۍ په سلاوند خوشحالیان فرق باید دغه وي د جنی په خارج سود عربستان په هواد کې زموږ دوست خو دغه د بچي واده وو نو ما ته وی چې ته یو څو خبرې وکاو د خلکو ته ما چې مایک وخت داسې پروګرام خسته کن اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کوله چې د نارینه او د ښځې د پاره څنګه دوی ژوند کولای شي څنګه دوی د ماشومان تربیت لپاره موضوع کې زلګیوم خو چې ما پروګرام وکړ ته پروګرام خسته کن وو نو دلته تقديري بل یو کاسته هغه بعض ساتریان لري ترانه لري او ماشومان ته بعض تشویقی غلل پروگرام لري شیخ عبدالله سمرخندی ورته وای نو اگر ما گفتنه وکول چې اگر مایک واخلی او دخل کو باندې خوشحالي ور داخله کړ تقدیر هغه جوایز مروړي وسه انامونه مروړي ماشومان کوچنان لپاره نو پروگرام ډیر زیات دلچسپ وو واخ انسان ز خوشاله شو ما مایک مرتبه ورکو او هغه پروگرام مخکې بوتلز ما هدف دغه دی چې خلک تاسو مربونی وکول د واده نه ختم جوړ نشي او خیرات ور نه جوړ نشي او مړی ور نه جوړ نشي او مطلب دا چې ټول هغه کینی وي البته ښه خبر ده کې څوک یو فکر رسوي یو چاته ذهن سازی کوي بعض مسائل باندې حساب ته باندې خبرې کوي دا ښه خبر ده خو چې خسته کن نه وي او ډیره زیاته مهمه مسله ده چې موږ تاسو د عناناتو زموږ ساس د کلتور او زموږ ساس د مبارک دین سره فټکر کې کوم فعالیتونه چې په واده کې کیږي چې اور سره غن شي صاحب شخته نشي
د واده په مراسمو کې مداخله دی او حاکم نظام لخوانه چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ام پی 3 چورته وای دی ولی راوړی دا مثلا کله چې زوم نو یا خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي اینا مصاف سودا مسائل دلته بلا بل سندری هم دوته ځنګړی سوي دی به دا میرمنې اخلي په موبایل کې مثلا یو سندره پلیک یا ام پی 3 چورته وای په دې کې پلیک په دغه باندې مسبندیزونه لګیدل دي څومره دی افغانانو پر روحیه باندې دا بد تاثیر کولای شي چې دوی خپل د خوخی مراسم هم نسی کولای چې ولمنځي
د خلکو په خوشاله باندې بندیز لګیدل یا خلکو ته د حق نور کول چې دوی خوشالي وکوي او یا دوی نغواړي چې خلک خوشاله شي د کې څوک حق نه لري بلعکس د ټولو انسانانو دا به خاصم د حاکم نظام دی او واجب دا یو دنده ده چې خپل ټولو هوادوال ته د خوشحالي زمينه مساعده کړي او دوی ته خوشحالي ورکړي ځکه زموږ ساسو هواد کې ډېر زیات ستونزې ډېر زیات مشکلات وو نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داس کار وکړي
یو خادي د خادي په څیر تجلیل اول دا ګټي چې دی په ګټو به خبري وکړو مثلا څومره دا خې خاطرې تر ډیرو پورې ژوندې ساتل کیږي ګټي را توي کله چې واده دی واده په ډول باندې منځل کیږي مثلا پکې چمبا وهلي پکې سندري ویل وی کوم ډول سندري ویل هغه ډول سندري ویل کله څنګه ستاسو اشاره وکړه لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده دغه ډول موسیقي درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب؟
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د زړونو خوشحالي ده. نو د کله کله چې زموږ ستاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو او د خوشحالۍ وختونه زموږ ستاسو ډېر کم دي. د یوې نجلۍ او د هلک واده وي، نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېر محدود دروازې وي، نو دوی هم خوشحاله کېږي او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي او د دوی دا خپل کوم یادګارونه چې دي دا هم پاتې کېږي. او څوک راغلي وو څوک نه وو راغلي، دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي. او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې نه وي یوه صفحه خلاصه کړي، دوه کسان سره خفه وي د واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یوه نوي صفحه خلاصوي، په دې باندې مینه محبت نور هم زیاتېږي. او بله چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې دي ده پکې قوي کېږي، دې کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعضې احوال فرسي کېږي، کېدای شي بعضې ستونزې ولري، بعضې مشکلات ولري. او د ټولو نه زیاته خبره خو دا ده چې دا یو سنت دی، دا زموږ ستاسو دین موږ تاسو ته امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. دا امر دی رسول صلی الله علیه وسلم نه، وایي تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجدو کې وګرځوئ او په دې باندې تاسو دریا ووایئ. د ترمذی کې حدیث شریف دی، نو دا رسول صلی الله علیه وسلم امر دی. په دې کې د کورنۍ استقرار ډېر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلانې جینۍ او پلانکي الک سره واده وکولو. نو ځکه کورنۍ چې دا د اسلامي امت کې یوه مهمه خښته ده او د دې وروسته به دوی به بچیان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي، نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار دپاره د واده خوشحالۍ ډېرې زیاتې مهمې دي. او بل اقتصادي لورې ته هم که چېرته موږ تاسو راشو، دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ د خویندو دپاره هم ډوډۍ ده او د نارینه دپاره هم ډوډۍ ده. یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کېږي چې دا سړی د ښځې مسؤل شو. د دې نه وروسته دا دوه انسانان وو، د دوی شریک سره ژوند دی، دا به یوځای سره اوسېږي لکه بوټان چې سره یوځای وي یا چپلکې سره یوځای وي. داسې نه شي کېدی چې ستاسو یوه څپلکه به دفتر کې وي بله په کور کې وي، نه، د څپلکې به سره یوځای وي، د بوټان به سره یوځای وي. نو ښځه او خاوند دواړه سره یوځای وي، لکه شپه او ورځ سره یوځای به وي. د دوی راتلونکی ژوند دی، د دوی اولادونه دي، تربیه ده، د کورنۍ خوشحاله کېږي، حتی بعضې واړه واړه بعضې خفګانونه بعضې مشکلات چې وي هغه هم د منځه ځي. نو دا تقریبا یوه نوې صفحه خلاصېږي. دغه صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاصه شي. او د دې نوې صفحې لپاره باید ټول همکاري وکړي چې د نوې صفحه د خوشحالۍ او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي.
بله ډاکټر صاحب، په مثبت اړخونو مو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په څیر منزل کېږي، په هغه کې چمبا وهل کېږي، په هغه کې خوشحالي وي، په هغه کې موسیقي وي، په مثبت اړخونو وغږېدلو. که چیرې یو واده داسې کېږي چې واده د ختم په څیر وي، په هغه کې خوشحالي نه وي، په هغه کې چمبا نه وي، دا مسایل نه وي، یو ځوان چې په ډېر اواز سره خپل واده تجلیلي هغه ته ډېر زیات مصارف کوي، مګر دغلته هغه د چمبا وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري، کنه دغه څومره دغه ځوان یو ډول مایوسه کېږي، نا امیده کېږي، څومره منفي اثر لري.
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو، ډېر ښایسته نه وو او ډېر زیات فقیر وو. او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترا غیلا ورته وکول چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي. نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته وی چې ورشه فلانکی به تاته لور درکړي. کله چې دروازه ورته وټکول نو هغه سړی بیرته راوښړلو او د لورکی د خبره واورېده. نو لورکی ورته وی چې اپلاره هغه چاته به تګتلی و چې هغه را لګلای و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافق ایم، خیر دی کدی چته خوښته هم نه دی. د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلې ډیره زیاته خوښته و، ډیره زیاته خولې و. نو سای ورزی بل تر رسول صلی الله علیه وسلم تورزی د سو کس تور لګلې و د مونږ غلطی شوی مونږ موافق د لول خپل زه ورته ورکوم. سای موافقه کوي د فقیر د پیسې و سره نشته. نو رسول صلی الله سیدنا علی او عبدالرحمن بن عوف یو بل درم صحابي نوم را نویر شو، هغه ته امر کوي و چې تاسو دې تل پیسې ورته ورکړئ. نو شپږ سوه د وخت پیسې ورته هغه ورته درې ور راټولوي او د واده لپاره بندوبست ورته کوي. دلته په همدې ورځ باندې امر کیږي چې راځئ جهاد ته، هیا الجهاد. نو دغه صحابي ځي او د واده شپه ده، ټول سامان الات برابر کړی او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر ته دای لبیک وایي جهاد ته ځي او په جهاد کې دی شهید کیږي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دی با ان شاء الله جنت حر ورته منتظر وي. او هغه خځه تم د دعا کوي رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې ته ښه عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي. نو به وایي چې هغه خځه ډیر زیات وخت اوس د ډیر زیاته بډایا خزوه هدف د استاف سوال څه لازم چې کچیرته د وادنه ختم جوړ شي خیرات جوړ شي د غم یو غور نه جوړ شي یو خدای دی چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول سم چې متاس کوم امر کړای نو د دې مخالفت به وشي دا لومړی نقطه ده دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې متاس چې اعلن هذا نکاح وضرب عليه بالدفء رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې وای دویمه خبر ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چي دی هغه د خوشحالي کوم لحظات چې دی په دواړو هغه باندې زوم او نوې باندې او د دوی دواړو په کورنۍ باندې چې هغه داسې یو قسم احساس کوي چې د زموږ خوشحالي وخت دی نو دغه به ناقصه شي او دغه به کم شي او دوی داسې احساس ډېر منفي احساس کوي دغه ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دا متاسفانه چې دا بیا نه شریکېږي د دوستانو او د ملګرو او په راتلونکي هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم داسې قسم عادت جوړېږي البته که څوک داسې بد عادت جوړ کړي نو هغه څومره خلک چې راځي د بد کار کوي نو دی په دې ګناه کې ورسره شریک دی او څلورمه خبره خو دا ده چې د راتلونکي لپاره د دوی چې بعضې یادګارونه دي او بعضې خاطرې دي دا به همداسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي دا به د دوی څه یادګار او څه قسم سه به ورته نه شي حتی که چېرته د واده نه وروسته د دوی اولاد هم راځي سړی به ورته وایي زما استاد مور داسې یو واده و چې بس یو غم روز وه نو بس موږ چې نه کتله نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس دی کموالی وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالي به وکوي یوه ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس کوي هغه خوشاله شي یو ځوانکی چې ټول ژوند منتظر دی نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالي وکوي حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیانې وکوو او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کېږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی نو دغه شکر دا به موږ تاسو غنه شو عموما توازن مطلوب دی زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي نه د افراد دین د متاسو مخ یو نه هم د تفرید په ټولو مسایلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي که زموږ تاسو خوشحالیانې وي که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایلو په اکم ضوابط او شرایط سره چې باید مخ ونه ویل شي باید چیغې ونه ویل شي باید صبر وشي صبر عند صدمه الاولى نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شان کې واقع نه شي همدې خوشاله کې دغه توازن مطلوب دی د چیرته په د خوشالیان او غمونو کې چیرته کې توازن نه وي نو دلته بیا ټولنیز مشکلات جوړيږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړيږي زموږ ساس د ارزښتونو او د مبادیو نه چې کله کله موږ کراس کوو یا سور خط جوړيږي نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نشي
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دو ته نه پرېږدي دو ته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق د خلکو شرعي حق دا ورنه ونخلي ولو که هغه هر څوک وي که هغه د کورنۍ غړی وي د ټولنې غړی وي د حکومت په سطحه وي هر څوک چې وي دو ته به څه پیغام تاسو ولرئ
دوی ته زمو دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیانې هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي نو هر څه یو حد لري توازن باید موږ تاسو یو چوکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو وویل چې اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفء ترمذی کې دغه حدیث دی نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي نو دا توازن مطلوب دی لکه څنګه چې انسان اسراف ونه شي نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونه شي او د توازن باید کار واخیستل شي او دا په دې وجه باندې چې زموږ ساس خو یو دا زموږ ساس نبوي توجیه ده او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کې انسان سره شریک کیږي او دا زموږ ساس د مبارک دین چې هغه زموږ ساس امر موږ ته کوي زموږ اسلام موږ ته امر کوي او دې کې ډیر زیات حکمت ندی نو ترڅو چې دا نکبختی او دا خوشحالي دا مکمل شي او دا یو یادګار پات شو وینو دا خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي او د دې کورنۍ وي او کچرته دوستان وي او کچرته حاکم نظام وي کوم شي چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړي او موږ تاسو ارزښتونو او مبادئو موږ تاسو ته نسخه راکړي او موږ تاسو ته بلکې امر کړای نو دې باید مزاحمت ونی شي او کچرته دې مزاحمت کیږي نو به طبيعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې شریک وي کله کله یو پلار مزاحمت کوي د مثال په توګه باندې و امور مزاحمت کوي د بعض هغه شیانو چې هغه په اسلام کې نشته زه خپله شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب علم وم ما ته یادېږي زما د مشر ورور و دغه واده و واده یې نه و نامزد شوی و زه کور ته راغلم د دریا اواز موار ویدو نو ډیر سخت غصه داخله شوم کړده او زه چاخوب سه ګرځیدم او د دریاب سه ګرځیدم نور بعضې زنانه مرغلی زمونږ کور ته خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو او هغه چاخو مې واخیست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه ناڅه چه ما زده کړي او څه ناڅه په دین باندې پوه شوی یم، زه یو وړوکی طالب علم یم. زما د ژوند لوی لوی غلطیانې چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانې کړې، یوه دا غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر و او خویندې ښځې راغونډې شوې وې او زمونږ په کور کې هغوی یوه خوشحالي وه او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه، دریان ورته وشکول. دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي. نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کل بني ادم خطا و خیر الخطائین التوابون، ټول بني ادمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي، خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي. نو په دې کار باندې زه توبه وباسم، الله جل جلاله ما تعفو کوي. دا زما یوه غلطي وه چې زما نه شوې وه. په هغه وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشری وم، زه پوهنتون کې نه وم، غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم. نو د لیونتوب مرحله وي. نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي، که مور وي، که پلار وي او که نور څوک وي، نو چې هغوی ته هغوی چې مزاحمت وشي، نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي، د دلیل سره باید خبره وشي، نو د دې مخالفت ونه شي. ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي، د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي. دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی.
بله، ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوند سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې وشولې. له موږ سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. تربیه فرض کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
Mara gora sam Maragora sam hai sam va bavlam pa ham va bavlam pa ham Maragora sam hai sam Zum
Some.